السلام علیکم. د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو ته مبارک وي. د نور مسایلو ترڅنګ په دې خبرونه کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورټونه لرو. زه ناجیه ساپیم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د خزو پر د پرمختګ په وړاندې پراته خندونه باید لري شي. د پاکستان د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو علي وزیر او محسن داور ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ښځو د ځلیدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي او ډاډ یې ورکړی چې دولت یې دې کار ته ژمن دی. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریځ او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم د ښځو د ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان علي وزیر او محسن داور وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوې دي. محسن داور نن د آزاد اروپا مشال رادیو ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه کابل ته روان وو، خو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مخه نیول شوې او د سفر اجازه نه ده ورکول شوې.
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو نو زو علي وزیر بیا دلته سار کړو او موږ ته دا وویل تاسو مخکې نشئ تللی، خو ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دې ته څه دغه را لیکلی دی چې دی به نه پرېږدي.
پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا په ارګ کې د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. په کابل کې د عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو ویلي چې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله لوړې ته هم چمتووالی نیول شوی. ځینو رسنیو کې ویل شوی که سبا د لوړې دواړه مراسم ترسره شي دا کار به له طالبانو سره بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت دریځ کمزوری وښیي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وجنه غندلی او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیله نشي کمزوري کولای. ښاغلي غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وجون کې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پر نوموړي نن سهار د کابل ښار اتمی امنیتي حوزې اړوند ډزې وشوې چې په پایله کې د لوګر د ولایتي شورا په وینا خاغلی غیرت او د هغه درې ساتونکي وو وجل شول او موټر چلوونکي یې ټپي شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا ویلي برید کې خاغلی غیرت او د هغه دوه ساتونکي وجل شوي. بریدګر چې کورلا موټر کې سپارو د پیښې له ځایه تښتېدلی، تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ارګ یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د شتبرچي سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرونه ویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. چارواکو ویلي دغه میرمن چې الوتکه کې له ایټالیا ورغلې والګینی ولې وه او شدیده تنفسي ستونزه ورته پیدا شوې او همدا لامل و چې له هوایي ډګره روغتون ته یوړل شوې. بلورته ایتالیا د کورونا ویروس د خبرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي او د دې سیمې اوسیدونکو د هم نور سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ګوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټی په یو خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبې پورې په نړۍ کې د 1,603 تنه کورونا ویروس تشخیص شوی چې له دې عمله تر اوسه 3,600 تنه مړه شوي او د څه باندې 2,000 د درملنې خبر ورکول شوی. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړې، دای ورته اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا ویروس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته یې په دې وروستیو کې سفر کړی و. او روسای خبر ده چې ترکیه وایي خای پناه غوښتونکي پر راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپای اتحادیه خواته د تک حد زیات کړي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون وویل چې اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناه غوښتونکو سیل مات شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي.
یک بمب دعوا خو نه نشه، باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د خزو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن منځي.
متفق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرم بودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از چی مرض کرونا ما نخواستیم که این تجمعات سانو برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر ښځینه فعالینو نظرونه.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
نور موضوعات هم شته. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شویو عزیزانو خبرونې اورئ چې ملتیا مو وکړئ. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو قوانینو له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو دا چې وضعیت کړکېش ته ولاړ نشي باید له عبدالله سره جوړ جاړی وشي. په ورته وخت کې ارګ او سپیدار ماڼۍ وایي د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سبا د دوشنبې په ورځ به دواړه جلا جلا د لوړی مراسم پر ځای کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو مرکشي پلاوو بحثونو مثبته پایله نه ده ورکړي او محمد اشرف غنی او عبدالله دواړه د لوړی د جلا جلا مراسمو په چمتووالي بوختي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنیني چارو کمیسیون منشي فوزیه حمیدی وایي چې په هیواد کې دوه حکومتونه د شرم خبره ده او په کار ده چې دواړه مشران په خپلو کې جوړ جاړی وکړي.
ولسمشر غنی ځان ته او اجرایي رئیس ځان ته د بلنې کارتونه ویشلي. په یوه هیواد کې دوه حکومتونه نه کیږي، په لومړی سر کې باید دوی سره کښېني، په خپلو کې سره جوړ شي، تفاهم دې وکړي، بیا دې د لوړې مراسم ونیسي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ چې دغه اقدام نوی ټاکنیز کړکېچونه رامنځته کړل. د دغو کړکېچونو د حل لپاره مخکنی ولسمشر حمید کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان د واخان میناپال ازادي رادیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به غنی د لوړ مراسم پر ځای کړی چې زیات شمیر کورنۍ او بهرنی میلمانه به پکې ګډون وکړي.
د لوړ مراسمو لپاره ټول تیاریاني بشپړ شوی دی. وعده سره سم به د سبا د دوشنبه ورځ د کب نو نسمه د لوړ مراسم تر سره کیږي. دا به شاندار او تاریخي مراسم.
په ورته وخت کې د صوبات او همپلنې ټیم ویان پاینده محمد حکمت وای چې سپیدارمانی هم د عبدالله عبدالله د لوړ لپاره ځانګړی چمتووالی بشپړ کړی.
زموږ چمتووالی په ورستی پړاو کې دی. ټول ترتیبات نیول شوی دي، میلمانه دعوت شوی دي او سبا دوشنبه به انشاءالله مونږ د افغانستان د منتخب ولسمشر جلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو شاهدانو.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وای له قانون سره سم محمد اشرف غنی ګټون کړي دی، خو د وضعیت د کنټرول لپاره باید د دوی ترمنځ سیاسي تفاهم او جوړجاړی رامنځته شي.
ریاست جمهوری د پروسې لپاره او د اعلان او د ټولو مسایلو لپاره موږ نه هدونه لرو چې هغه کمیسیونونه دي. نو کمیسیونونه هغه د خپل نتایج ویلي دي، داسې نقص لري، ستونزه لري، هغه بیل پاس ده. ولې اوس خو واضح خبره ده چې اشرف غنی بل رئیس جمهور بوسي او ډاکټر عبدالله بایلونکی ده. مهمه دا ده چې تفاهم ته اړتیا شته.
افغان حکومت سبا د دوشنبه په ورځ یوازې د همدې ورځې په مناسبت په کابل کې رخصتي اعلان کړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بلابل مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول سوی چې ټاکل سوی د لوړې په سبا د ناروی په پلازمینه اسلو کې د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. اوس راځو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سږ کال د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوي چې د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې خپرېږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمېر خزینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل د غونډو په ترڅ کې منځنه نه کیږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي پروګرام نه لري. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس د یک شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ چې موږ ته ویل شوي له ټولو رسمي غونډو او راټولېدنو څخه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ډډه وکړي. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته استوو.
په تیرو کلونو کې د مارچ له اتمې نیټې د خزو له نړیوالې ورځې څخه د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون د لویو غونډو په ترڅ کې نمانځنه کېده، خو د افغانستان د خزو شبکه وایي که څه هم د کورونا وایروس نه ویره شته، خو دوی به د خزو نړیواله ورځ د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي د څانګې مسؤل فرشته فاروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې امر څخه بې خبره دي.
وزارت صحت د تاریخ نه کومه داسې ابلاغ نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماع بند شي، نو ځکه موږ خپل غونډې لرو. تقریبا د موږ غونډو د اتم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ
په افغانستان کې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د څلورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د افغانستان، گاوند، ایران او چین هغه هیوادونه دي چې د دې وایرس د خپرېدو کچه په کې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د غونډو یا یو ځای راټولېدونې څخه ډډه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دویم کال د پیل د پرانیشت په مناسبت کې ویل چې افغانان د پخپلو کې د ټولنیز اړیکو په ټینګښت له احتیاط څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره.
ما سهم معیارم د اقتصاد پنجی معاصله د بلخ پانتون او د مزار شریف اوسیدونکو. سوله د هر افغان یو هیله ده چې باید سوله افغانستان ته راشي او زموږ هیواد ته راشي. کله چې یو کشور اسلامي جمهوریت وي او کله چې د اسلام ټول قوانین په سمه توګه په حقی کې عملی شي، هغه شیان چې په ازادي بیان کې دي، په دموکراسي کې دي او په نورو ټولو کې دي، او هغه اصول چې لري هغه ټول دربر لري.
دوستانو ازادي راډیو ته غواګیاست. کغواړی د ازادي راډیو د تیرو ریپورتونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ به پانی ته ورشي. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ازادي راډیو همدارنګه فیسبوک پانه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio. په افغانستان او نورو هیوادونو کې په داسې حال کې د مارچ اتمن مزل کېږي چې په کندهار کې لخصو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د خزو چارو ریاست مسولین وایي تیر کال په کندهار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې دي. په دغو پیښو کې لفظي، فزیکی او جنسي تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو ودول او نور تاوتریخوالی شامل دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه ریپورت لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یو ګډ حکومت تر رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویره لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځکه دو په صورت کې به د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ له خاور سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د خوا په څیر له خپلو حقونو څخه به برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګین انوري ازادي راډیو ته وویل چې د شوز په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي لمنځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکرات په فایل کې هم د افغان میرمنو ته وند نه د ورکول سوی او زما خپل شخصا اندیشنه ده چې یعنی د افغانستان سوله زموږ د اتلس کلونو هغه ست نستړي کوون کې هڅه چې موږ کړی دي د هغو لسرونو په بدل کې باید نوي سم د موږ وای چې موږ د سوله غشتون کې موږ سوله غواړو خامه زموږ د دومره لسرونو په قرباني نه کچيري موږ بیرته افغان میرمنې بیرته شاته وګرځيږي خو دې ته موږ سوله نه سوای
موږ اندیشنه ده کچيري مثلا دی مخکله مخکې دولت هغه خبري ورسرهونه کې د شوزو په برخه کې چې مثلا شته کوم ازادي غواړي څنګه باید وکړي د تعلیم سره باید مخنیوي ونیسي شته د صحت په برخه کې کار کول شي شته کولای شي اقتصاد په سیا د اقتصاد په برخه کې د وزارت په برخه کې کار وکړي مخکې له مخکې باید د خبري دولت ته خو د هغه ډلې د خاص خچ سول راتلونکي د یغ مخالفت له خاص سره باید د خبري تور سيټي نو په دې اړه زموږ اندیشنه ډیره زیاته ده خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوند برخه ته ډیر فکر وکړي او په دغه سول په څکه دغه ټکو ته توجه وکړه.
که څه هم افغان دولت تر وسله وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه اعلان کړي خو د کندهار یو شمېر شزینه خبري اعلانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازی او امیدی په نوم د کندهار د وی سی می زی رادیو خبري اعلی ازادي رادیو ته وویل چې د شوزو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
مشته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډیر شریکان چې دی هغه پر رسنۍ کې کار کوي وای چې کچیر طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سم موږ به پر کور باندې کښینو موږ ته ډیر اندېښنه سته خو بیا هم زما طالبان ورونه څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په یواد کې د نور افغانانو خوندې او ساسې هم خوندې او ساس سره یو ځای درېجو غوښتنه مو مستاز څخه ده چې موږ ته هم باید اکرا کول.
دوستانو تاسو د صدیق رښتینی راپور مواورید چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په تړاو اوس راځو د دې ته چې په کندهار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې ثبت شوې دي. په دې تړاو بیا هم د صدیق رښتینی ریپورت اورو. زه هر
اسبوتلی د شپږ کال ماساتلی ندی غزیز په اسبوتلی
د خاون تر مرګ ورسته د خپل زوی د بیلیدو کې ساکوي
دون رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو شزه ده د دې بیچاره خاون هم لاړی او دا صحیح مشجن دی بوزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمند چې لومړی واده په ډیر کام عمر کې کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وای د لومړی خاون څخه ورپاته دوا اولادونه یو لور او یو زوی و خو خو سرګنې زوی په زور ځنی واخستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځنی بیل کړی
دون رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو شزه ده د دې بیچاره خاوند هم لاړې او داسې هم موږ جنجب وځو. هغه سې دې را سپورت لیز ما سره خو خیر ما څه ونه ویل. هغه سې مې ورکې نو چې دا دوه ماده مې وکړې د دې سړي سمې یو ځای پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس ته تقریبا څلور کاله پوره سوه دا پنځم کال دی. اوس دې وایي چې موږ داسې بیا یو. زه غواړم چې زما سره دا زما ورونه هغه خوند جو ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل. یعنې دا به ماته ناجوړه سوې نه دا به ما ساتلې نه د دې سره ما خواري نه یې کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی. د دې په وینا دوهم خاوند یې هم چې یو پنځوس کاله عمر لري سمه ګزارنه ورسره کوي او تل یې ځوروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو پنځوسو کالو دی بیا دې سړي ته ورکړم. هغه بیا د اعصابو تکلیف لري بس ټوله ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکي ژوند لري بلکې په دغه ولایت کې د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دراتیا پیښې ورسره سبسوي. د دغه کمیسیون مشر شمسدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالي دي.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال دراتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د وسو نووي موارد کیږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دي چې دا یو اړې امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې دی هغه د یتال دا چې دا ډېر دردناک ده. لفظي بيخي نه ریږي د چا توهین او تحقیر بد الفاظ د دې نسبت کول ډېر بد کار دی. همدارس په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندیشه وړ دی چې
په اینی وخت کې د کندهار د ښځو چارې ریاست هم د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني. خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمیر پروګرامونه عملي کړي.
یو سل یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د ملانا مخند کلی اوسیدونکی یم په کندهار ښار کې او مسلک مې نرس دی. زه یو نرس یم. سوله چې ده عموما ټول انسانان سوله ته ضرورت لري او سوله چې ده هغه د جنګ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي او کولی سو په ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آیندې دپاره هغه خپل آینده هماغسې وټاکو او خپل آینده هغسې جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله دیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پاملرنه وشي.
دوستانو آزادی رادیو ته غواګی است. لو سو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنز له هوکړي او د سولې د بین الافغانی احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلونو لسره وړنو او پتیره د خزو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغه فعال میرمنو یو شمیر وای د بین الافغانی خبرو په بهیر کې دي د خزو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر خزې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر خزو ډیر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې خزو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وای طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان مېرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډیر زیانونه لیدلی دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت
د ښځو پر تحصیل روغتیایي خدمتونو د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو گزار دی بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیلیږي.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان مېرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتۍ وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چی پیو لیگی ده طالبان سره چغه مذاکرات کینی او دیغوی طول غفتنی افغانستان حکومت تا پشاملی دو کی او دی افغانستان لپلاو دی میرمنو دی جوانانو دی مسلمانو حقوق تر پکو لاندی کی گی دا مسئلیت دی افغانستان دی حکومت پا غاره ده دی حق چاپ غاره در چی کلی دی افغانستان دی پارا دی حکومت او دی طالبانو ترمن دی مذاکره لار پرانسته ده.
اغلی زورمتۍ وایي افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو سلو یو ښځې سولا د افغان خزو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سولا غاړو چې زما زما خویندورو له زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هیواد کې سولا راشي. نه موږ نه غواړو چې د طالبان دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سولا راشي، ښه سوله ولرو، په دیموکراسۍ باور لرو. ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه دغه خوندي وي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکی خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل دا د دې مسلې پیل دی او تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د ترکیه حکومت ویلی په سوریه کې د کړکیچ له سختې دوسره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي داسې ښکاري چې په ارقامو کې مبالغه سوي وي. سلیمان سویلو وایي د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي د سرحد له لارې دغه هیواد ته داخل شي. انقرې پر یونان تور رګولی چې په سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنیو بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پورې وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقرې د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو دې ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. ترکیې یو اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخه پرانیستله. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسي سنبالولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو موضوع توجیه کړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي، خو بروکسل هغه 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقرې ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رای ورکړې و خو نه پوهیږو چې دوی ولې دا پیسې نه دي ورکړي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په مستقیم ډول د ترکیې دولت نه بلکې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ور